شنونده های محترم سلام. وقت
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
لوستون کې سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په وخت د مشکلاتو په اړه سری ریپورت کانګرس ته ورحواله کړي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې پنځشنبه په ورځ ناوخته ریپورت ورکړ. د دغه ریپورت خلاصه چې سپین ماڼۍ برابر کړې دراوته په وخت د ستونزو او مشکلاتو زیاتره پړه د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د ادارې پر غاړه اچي. د افغانستان د امریکایي عسکرو د انخلا په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د یو بریدګر په ځانمرګي حمله کې 1400 امریکایي عسکرو په شمول شاوخوا 168 کسان وژل شو. پینټاګن دا پریکړه وروسته له هغه وکړله چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټې رسمن د دغه سری ریپورت د ورحواله کولو خواست وکړ. د آذربایجان حکومت له باکونه د ایران څلور ډیپلوماټان شړلې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د پنځشنبه په ورځ د وری په ولسمه اعلان وکړ چې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ او هغه ته ویل څلور تنه ډیپلوماټان چې نامطلوب کسان ګڼل شوي اته څلور ساعته وخت لري چې لاغه هیوات نه اوزي. آذربایجان چې د ترکیه سره نږدې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې لري له ایران سره یې روابط خراب شوي دي. ایران وړم کال د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جنگ کې د ارمنستان طرفداري وکړه. په ایران کې ګنشمیر آذریان او ارمنیان آباد دي. د بلومبرګ خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې سعودي عربستان د عربي نړۍ په کورنۍ کړای کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد شاملولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. اژانس وای چې د سعودي عربستان او د سوریې د رژیم ترمنځ دوستانه اړیکې په سیمه کې د ایران او روسیې یو غټ بریا ګڼل کیږي. د الاقصا د مسجد په انګړ کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ نښته وشوې. د الاقصا جماعت چې د اسلام دریم مقدس مقام ګڼل کیږي له ډیرو کلونو راهیسې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د تشنج او کړکیچ یوه مهمه نقطه ده. د متحده ایالاتو د وژل شوي پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي وراره او د پخواني سناتور رابرټ اف کینیډي زوی نه شپته کلن رابرټ اف کینیډي جونیئر په 2023 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی رسمن اعلان کړ. د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال پرون د پنځشنبه په ورځ د تایوان مرکز تایپی ته ورسېدو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تور لګولې چې د لویدیځو هیوادونو استخباراتي ادارې له یوکرین سره په روسیا کې دننه د تخریبي عملیاتو په سرته رسولو کې مرسته کوي. لبل خو د تاس خبري اژانس د خبر لمخه په مسکو کې د روسي د دفاع وزارت په ودانه کې اور لګیدل. د یوکرين جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ په وارسا کې د یوکرایني مهاجرینو استازو ته وینا وکړه. په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په تعقیب له 2 میلیونه زیاتو یوکرایانو په پولند کې پناه اخیسته. د روسي د نظامی ارغل په تعقیب د یوکرين د پایتخت کیو تقریبا 340 پسلو کې خلک له پایتخت نه اوتل. د بلومبرګ خبري آژانس ریپورت ورکوي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د ملاقات په وخت نوموړي ته خواست وکړ چې د یوکرین د شخړې د حل لپاره یو سولې زلار عمومي او د روسیې اشغال پای ته ورسوي. د متحده ایالاتو په شمالي لویدیځو ایالاتونو کې له واورنو علاوه د بارانونو په وجه د سیلابونو د راوتو اندېښنه زیاته شوې. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکه ریپورت ورکوي د نیویارک د منهټن ناحیې د وی فدرالي محکمې هغه قاضي چې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنایي دوسیې په اړه تحقیقات کوي د پولیسو په وینا د مرګ غواکونه ورته شوې دي. سومالیا او کیوبا له شپږڅو لخ کال وروسته د خپل دوه اړخیزو ډیپلوماټیکي اړیکو د برقراره کولو اعلان وکړ. په متحده ایالاتو کې په قانوني توګه سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته د ماشومانو د بې کنټروله لاسرسي د محدودولو په خاطر قانوني هلې ځلې ګړندې شوې. خو د امریکا غا خبریاله ویرونیکا بالډیراس وای چې زیاتره ماهران په دې نظر دي چې د سوشل میډیا پر استعمال د محدودیتونو د لګولو په وخت باید ماشومانو ته منفي او مثبتې ګټې دواړه په پام کې ونیول شي. او د بلومبر خبری آژانس د رپورت لمخه هن کوشش کوي د فضائي اقتصاد په برخه کې چې دا وخت اندازا 400 میلیارد ډالر تر رسیدي د چین او روسي له جیوپولیټیکی انزوا نه په استفاده ځان مخکې کی او هم د امریکایي شخصي فضائي شرکت سپیس ایکس په مقابل کې د یو با اعتباره بدل پتوګه ځان وړاندې کی. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی براسو د رپورټ چې د خړو نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د پیړی په یو روبکه د قحطی د جدي ګواښ سره مخ دي او لوجه په دغه هیواد کې د افغانانو دروازې ټکوي. د مرستې رسونې افغان کارکونکي وایي د نړیوال ټولنې مرستو په افغانستان کې د اړتیا وړ موادو د بایو په ثبات کې مرسته کړې ده او کله د مرستې بندې سي نو دا هیواد به د یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د خړو نړیواله اداره WEP وایي چې د بودیجې د کمښت لامل د تار شوی تر څو د مارچ په تیری میاشت کې په افغانستان کې لږ تر لږه 3 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې کمی دغه اداري خبرداري ورکړې که نوې مرستې ترلاسه نشي نو 9 میلیون خلک به د اپریل په روانه میاشت کې د خړو د نړیوالې ادارې د مرستو څخه بې برخې شي. افغانستان لپاره د خړو د نړیوالې ادارې مشر شاویلی په یو خبر پاڼه کې چې وړو مورځې خبره کړې افغانستان سره د جاپان د 15 میلیونو ډالرو د مرستې یادونه کړې او ویلي دي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه هیواد د پیړۍ په یوه روبه کې د قحطۍ د جدي ګواښ سره مخ دی او WEP د خوراکي توکو مرستې د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند وروستی خط دی. میرمن شاویلی ویلي چې لوګه په افغانستان کې د افغانانو دروازې ټکي او که په ثابت ډول مرستې برابرې نشي نو دا کار به نور سلګونه زره افغانان مرستو ته اړ کړي. د خوړو د نړیوالې ادارې وایان وحید الله مانی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه راځي.
له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام شاته دي. WEP په بیړنۍ توګه 3 نوي میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري تر څو په اپریل میاشت کې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره چې په راتلونکو 6 میاشتو کې په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې پلان لري خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوالې ادارې پر افغانانو باندې د مرستو د کمیدو د اغېزو په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د 2023 میلادي کال څخه د 3 میاشتو په تېرېدو ملګرو ملتونو په دغه کال کې افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو د بشري مرستو کومه غوښتنه چې کړې وه دغې ټولنې تر اوسه د دغو پیسو یوازې 50% ترلاسه کړي دي. افغانستان کې د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت طالبانو د بیا رسېدو وروسته نړیوال ټولنې دغه هیواد سره خپلې مرستې کمې کړې. د مرستو کمېدو او په دغه هیواد کې اقتصادي بحران دغو افغانانو شمېر خورا زیات کړی چې د ژوند د تېرولو لپاره د نړیوال ټولنې په مرستو متکی دي. د مرستې رسونې د ادارو ځینې افغان کارکوونکي وایي چې د نړیوال ټولنې د مرستو له امله په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو مخه نیول شوې. په مساوي حقونو کې د باور په نوم د یوې غیر دولتي موسسې رئیس محمد بشیر بشار امریکا غږ ته وویل چې خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري او که دا مرستې بندې شي دا به په دغه هیواد کې د یو لوی بشري ناورین سبب شي.
تر اوسه پورې کومې بشري مرستې چې د اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو او د مرستندوی هیوادو له طرفه د افغانستان د خلکو سره شوې دي ډېرې زیاتې مفید واقع شوې دي. تاسو وینئ چې د اولیه موادو قیمتونه تقریبا ثابت پاتې شوې دي او یا د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې ثابت پاتې شوی دی، یعنی د افغانستان د خلکو سره لوی کومک کړی دی. که چیرته د مرستې کمی شي د افغانستان د بشری بحران به نور هم زیاد شي.
افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنۍ دو سره سم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان باندې نږدې لس میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل چې په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مرسته وکړه. د ناروی د مهاجرینو شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو بندیزونو د کچې په اړه ناسم درک د دغه هیواد د سوداګرۍ سکتور ته لوی خنډونه جوړ کړي او د میلیونونو افغانانو کړاوي لا زیات کړی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان باندې د نړیوالو بندیزونو په اړه د ناسم درک له کبله د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو صادراتو او وارداتو او په عمومي ډول د افغانستان سوداګري د لویو خنډونو سره مخ شوې ده. په دغه راپور کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه شوې چې د دغو بندیزونو په اړه باید عامه پوهاوی زیات او له حده زیات مالي بندیزونه کم کړي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ ته خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر شزینه کارکونکو د طالبانو وروستۍ بندیز د امریکایي چارواکو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د پریکړه د شرم وړ ګڼلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لیندا تامس ګرینفیلد بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه وحشیانه او د نه منلو وړ بللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال پرپورت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د طالبانو د پریکړه به زیانمن شوي افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري نور هم اغیزمن کړي.
د طالبان نشرم ور ایو بل پریکړ چې خزه د ملګرو ملتونو په سازمان کې لکار کول منکوي اندېخمن کړی يم. دا کار به زیانمن شوی افغانان چې تکي پر بشري مرستو ده اغیزمن کړی. موږ له طالبان غواړو چې افغانان ته لومړیتوب ورکړي او دا پریکړه بیرته بدل کړي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استاد لیندا تامس ګرینفیلد د طالبانو د پریکړه وحشتناکه او د نه منلو وړ بللې او زیاته کړې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو سره کار کوي سو د ځواب لپاره غوړه لارې چارې پیدا کړي.
مونږ هیڅ وخت افغانستان خلک یوازې نه دی پریښي. مونږ له خپل افغان شریکانو سره ډیر نږدې کار کوو او د هغه څه په وړاندې چې طالبان کوي او د میرمنو د حذف کولو هڅه کوي مبارزه کوو. دا وحشتناکه او د نه منلو وړ ده. نشي کېدای هغوی ته اجازه ورکړل شي چې افغانو میرمنو ته د مرستو د برابرېدو په هدف د میرمنو محدودولو ته دوام ورکړي. مونږ له پایله ویلې دي چې دا وی په اړه قضاوت به د غوی د اعمالو لمخې کیږي او دا غوی کړنې ښکارا کوي چې نشي کېدای دا د یو مشروع عمل په توګه ومنل شي.
د ملګرو ملتونو جګپور چارواکو هم په افغانستان کې د خپل خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په اړه د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده.
دا د میرمنو د اساسي بشري حقوقو څخه کارا سرغړونه ده. ما د افغانو خزینه کارکونکو سره ولیدل او غوی د ژوند ژغورونکو مرستو در رسولو په ګډون د ملګرو ملتونو د کار لپاره ضروری دي. په ملي کچه یو شمیر همکارانو لوړان د خپل تګ راتګ د بندیزونو اغیزې تجربه کړې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرسیال رامز الاکبرو په نیویارک خبريالانو ته وویل دا د هغو اقداماتو زیاته ولدی چې تر دې وړاندې پر افغان میرمنو ظالمانه ویجړونکې ضربه وارده کړې ده.
دا یو نوی تشدد دی کته چې هغه اقدامات چې وړاندې شوی او ظالمانه بولی او زید افغان میرمنو پر وړاندې ویجړونکې بولم. نو د هغو وګړو د مراتړ په برخه کې به زموږ ټولیزه توانایي کمزوري کړی چې دو بي ساري بشي ناورین د تجربه کولو په حال کې دي او دا کارکېچ تر ډیره پر مرمنو اونجونو متمرکز دی هغه چې ډیره زیانګالي دي.
د نړۍ مشان په داسې حال کې د طالبانو په دې پریکړه تون خبرګون کوي چې ملګرو ملتونو څرګنده کړي طالبانو په رسمي ډول ورته ویلي چې مرمنو ته به نور اجازه ورنکړي چې په یاد سازمان کې کار وکړي. ملګرو ملتونو ورسته لغه دا خبره وکړه چې یو نامه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا کارته د میرمنو د نه پریښودلو په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي او نه یې هم کومه اعلامیه خپره کړې ده. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرینر وایي تر هغه چې په نا دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو پر شزینه کارکونکو بندیز پای ته ونرسیږي، دوی نسی کولای چې بشري مرستې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. ښاغلی ترینر د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې که اقتصاد په پښو ونه درول سي، ویره ستا چې په افغانستان کې به زیات شمیر خلک پوروړي، بېوازله او بېکاره سي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبان په افغانستان کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګولې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرسته رسونی کارکونکو له کار کولو منسوي دي. موږ په هیجو چې د ملګرو ملتونو ټول سیمایز کارکونکو به د احتیاطي اقدام په توګه څورزي دفترونو ته ولاړ نسی، سو د دې بندیز دلیل معلوم کړي. تر دې مخکې د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په نا دولتي مؤسسو کې پر شزینه کارکونکو باندې بندیز اغیزی درلوده او یقینا د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر وړاندې دا نوې اقدام د همدغه بندیزونو د غځولو لړۍ ده. کله چې موږ دا خبر واورید حیران سو، ځکه دا کار به په افغانستان کې 28 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو رسولو د بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپل همکارانو ترڅنګ ولاړ یو او هیله لرو چې د بندیسته د حل لار پیدا سي، څو موږ وکولای سو په افغانستان کې مرسته رسولو او کار ته دوام ورکړو.
ایا موږ ته ویل شي چې د ملګرو ملتونو تش مر سیمایزي خزینه کارکونکو له کار کولو منع شوي دي؟
فکر کوم ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې 400 خزینه کارکونکو د دغه بندیز لکبله اغیزمنی سوي دي.
نلس مې شو وشو چې ول طالبان اوس د اقدام وکړ کڅونځه وا ول هغه وخت په نا دولتي موسسو کې چې د مرمنو پر کار بندیز ولاګاوه دا کار ونه کړ.
دی انیشل ریزن دټ دی اناونسد
کله چې هغوی په نا دولتي مؤسسو کې د مېرمنو پر کار بندیز ولګاوه، لومړنی دلیل یې دا و چې په یو شمیر مشخصو مؤسسو یا په مجموع کې په مؤسسو کې مېرمنې اسلامي اصول او حجاب نه مراتوي. یقینا چې دا ناسمه ده، ځکه موږ په افغانستان کې د کلتوري ارزښتونو سره سم کار کوو. په حقیقت کې زموږ شزینه کارکونکي په دې پوهیږي کله چې کار ته ځي په سم توګه جامې واغوندي او ځان سنبال کړي، نو دا یوازینی دلیل دی چې د دې سختو بندیزونو د پاره ورکړل شوی دی.
که پر خزینه کارکونکو بندیز لګول کیږي په افغانستان کې د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو د کار په اړه څه فکر کوي؟ ځکه دوی په افغانستان کې خلکو ته خوراک او مرستې رسوي.
Indeed. So we have always said on these matters.
په حقیقت کې موږ په دې اړه تل ویلي دي چې یو اصل ست چې بیرمنی باید کار کول او تپریشودل سي. یو عملی دلیل ست چې د مېرمنو لکار کول پرته موږ نسو کولای چې په افغانستان کې د کورنیو سرپرستو او په مجموع کې مېرمنو او نجونو ته لاسرسي ولرو. لکه څنګه چې ما وویل له کلتوري اړخه هم دا نامناسبه ده چې نارینه مېرمنو ته بشري مرستې ورسوي، نو په کار ده چې دغه شان کارونه او مرستې د مېرمنو لخوا ترسره شي.
داسې اوازې دي چې طالبان د بندیزونه د وی معاملې یا ځینو ګټو لپاره لګوي. تاسو په اړه څه فکر کوئ؟
Well, our focus is in terms of
زموږ تمرکز د بشری مرستو پر رسولو دی، او دا باید په بی‌طرفه خپلواک او عادلانه توګه ترسره شي. موږ نه غواړو چې د بشری مرستو رسولو بهیر د هیواد سیاست سره کوم تړاو ولري. زه دا باید ووایم چې په اقتصادي برخه کې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان سره بشری دوستانه مرستې یوازینی مرستې نه دي چې باید ترسره شي. موږ په یو تازه راپور کې د بندیزونو او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ستونزې ته پام وکړي او څومره چې ممکن وي د افغانستان د اقتصاد ښه کولو ته کار وکړي، ځکه پرته له اقتصاد څخه به خلک نور هم بې وزله سي او بیکاری به نور هم زیاته سي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونې دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي چین باید پر تایوان تر برید وړاندې دوه ځلې فکر وکړي. جمهور غشتونکي مایکل مکال د یو هیئت په مشرۍ پرون د تایوان پایتخت ټاپېته ورسید. چین دغه سفر د بیلتون غشتونکو ملاتړ او د دوه اړخیزو توافقاتو څخه سرغړونه بللې ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په ناڅاپي ډول په درې ورځني سفر ټایپی ته ورسید او سملاسي چین ته سپارښتنه وکړه چې په تایوان د برید فکر لسره وباسي. جمهور غوښتونکي مایکل مکال په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې د تایوان هوایي حریم ته پر رسیدو دوی ته غوښتونکي تلیفوني پیغامونه ورسېدل چې د په وینا د تایوان په اړه د امریکا دریز نسی بدلولای.
دلته زموږ راتګ د چین کمونیست ګوند ته دا پیغام ورکوي چې متحده ایالات د تایوان ملاتړ کوي او موږ به دا ملاتړ لا غښتلی کړو او موږ غواړو چې چین پر تایوان تر یرغل وړاندې دوه ځله فکر وکړي.
پاین حال کې پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس کیوین مکارتي د ګنشمیر نور استازو په ملتیا په کالیفورنیا کې د رونالد ریګن په کتابتون کې د تایوان د ولسمشري سایانګ وین سره خبرو ته کېناست. په غونډه کې مکارتي ژمنه وکړه چې له تایوان سره به په آسیا کې د اقتصادي ازادۍ، دیموکراسي، ثبات او سولې لپاره کار وکړي.
نن په دې غونډه کې د دواړو ګوندونو استازي جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په اودا سزا کې راټول شي وو چې د ازادي او ژمنتیا سمبول دی او د ولسمشر صاحب په ګډون کولو زموږ اړیکې لاغختل شوې.
د تایوان ملاتړي د هوټل په دالی زونو کې راټول سی وو او مخالفان یې یعنی د چین ملاتړ کوونکي بهر ولاړ وو. د تایوان مشر مرکزی امریکا ته د سفر په درشل کې دلته ترانزټ توقف کړی دی او لیدو کاته غیر رسمي بلل سوی دی. د بروکینګ سپین انسټیټیوټ کې د چین د چارو شنونکي پاتریشیا کیم وایي چې دغه سفر په ډیرو ډګرونو کې د چنایي تیری جواب دی.
نه یوازې په پوځي چارو کې بلکې په اقتصادي او ډیپلوماټیکو چارو کې هم د متحده ایالاتو لخوا ډیر فشار او لیوالتیا شته چې د تایوان په تنګی کې د چین د تیری سره د مقابلې او د تایوان د ملاتړ د زیاتولو لپاره ډیر څه وکړي.
ولسمشر یانګ وین د امریکا د ملاتړ څخه مننه وکړه.
اغیزناک او ثابت ملاتړ د تایوان خلکو ته ډاډ ورکوي چې موږ یوازې نه یو.
خو چینایي چارواکو د سایانګ وین سفر یو پارونکي عمل بللی دی. چین تیر کال هم تایوان ته د امریکا د کانګرس د پخواني دیموکراتي مشر نانسی پیلوسی پر سفر نیوکه کړې وه او په چټک خبرګون کې د تایوان په سواحلو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي وو. اغلی کیم زیاتوی چې دا ځل ممکن د بیجنګ خبرګون یو څه نرم ځکوي چې د اروپאי کمیسیون رئیس اورسولا وانډرلاین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د تایوان پخوانی ولسمشر ما یانګ جو ټول د چین په سفر بوخت دي او چین خایځان د منځلاري ځواک په توګه وړاندې کړي. خو مکارتي او د متحده ایالاتو نور ولسی وکیلان تایوان ته ډاډ ورکوي چې په واشنگټن کې ملګری لري. ایوب خاورین، امریکا
غږ. نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. نیجر د سخت افراطیت او اقلیم د ستونزې په شمول د ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه نیجر په هر مسله کې په لومړیتوب کې شامل کړی دی. د ټولنې بوختیا عملی حل اده د تازه وخت د سفر په وخت کې زیاته کړه امریکا د نږدې انډوالیج منکړې د منګټ پر مخزو او حتی چې د نږدې کړیو د بهرنیو چارو وزیر ابلینکن د نوی بشری مرستې لپاره تقریبا $150 میلیون اعلان کړل چې لویدیځي او مرکزی افریقا کې د ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته وکړي او ساحل د سیمایزه بې ثباتۍ له خوا منځته راغلی دی. دغه مرسته به د سرپناه د شرایطو ملاتړو کې ضروري روغتیا، اضطراري خواړه، د څښلو پاکې اوبه، حفظ الصحې، د روغتیا ساتنې د پوهې خدمتونه او د بی وزلو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو سره به مرسته وکړي چې نیجر ته پر شا شوي دي. امریکا د نیجر د اوږدې مودې په امنیت کې د پانګې د اچونې ملاتړ هم کوي. په دې کې د تروریزم په مبارزه کې د نیجر د موثر قانون تطبیقولو مرسته کول شامل دي. سرحدي امنیت قوي کوي، د مخدره موادو ضد ظرفیت زیاتوي، د قاچاق او سخت افراطیت مخه نیسي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په دې باره کې هم خبرې وکړې چې څرنګه د نړیوالو خواړو ستونزې سره چال چلند وشي. موږ د سمدستي مداخلې ملاتړ کوو چې د هغه چا سره مرسته وشي چې د خوړو د جدي ناخوندیتوب سره مخامخ دي. یو کال پخوا د اوکران په خلاف د روسیې لخوا د یرغل نه را په دېخوا موږ اضافي 13.5 میلیارده ډالر ونډه اخیستې ده چې د درستې نړۍ د خوړو د ناخوندیتوب غم خورو. مګر د دغو خوړو افریقا ته ولاړل. موږ د نړۍ د خوراکي پروګرام سره ډیره زیاته مرسته هم کوو او د نورو بین المللي میکانیزم سره چې د نړۍ د خوړو د خوندي کولو سره مرسته کوي. امریکا د تورې بحیرې د غلې پروګرام ملاتړ هم کوي چې د اوکران غله ټول افریقا ته رسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي دغه پروګرام په نتیجه کې 4 میلیونه متریک ټن غنم په مستقیمه توګه پر مختلفو هیوادونو ته رسول کیږي. دا په 8 میلیارده ډالرو سره برابر دي او ځکه نو په درسته نړۍ کې په میلیونو خلک او په خاصه توګه دلته په افریقا کې په دغه پروګرام باندې متکی دي چې د خوړو ناخوندیتوب سره مرسته وکړي، چال چلند ورسره وکړي. دا ضرور ده چې دا دوام وکړي او دا ضرور ده چې روسیه دې ته اجازه ورکړي چې دوام وکړي. اضطراري مرستې نه علاوه د افریقا د خوړو د تولید په ظرفیت او غزیدنې کې د اوږدې مودې پانګه اچونه کوي. په نتیجه کې هدف افریقایي هیوادونه دي چې په دې قادر شي چې خپل خواړه تولید کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې ډېرې نورې لارې شته چې موږ پکې په ګډه کار کولی شو چې دغه انډوالي ژوره کړو. نیجر واقعا یو د سترو چیلنجونو په وخت کې یو فوق العاده ماډل دی، د قوت یو ماډل دی، د دیموکراسي یو ماډل دی او د همکاري یو ماډل دی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
سیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.